پاپون سن کی د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سو. او رچې د افغانستان دفاع وزارت وې د لوګر پازر ولسوالۍ کې د پاکستانی سرخل وته کې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ازادي او اوریدونکي او ځوان فکر خو ساجمل ان خبرونه لولي.
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت یوې هیلیکوپټرې د ازرې په لکۍ سیمه کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې او پکې سپاره وسلوالو برمته کړي دي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 145 وسلوال وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي 3000 عراقي کورنۍ بې ځایه شوي کسان بندیان کړي وي. د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت یوې هیلیکوپټرې د ازرې په لکۍ سیمه کې چې یوه غرنۍ سیمه ده د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې ترهګرو پرې برید کړی او د الوتکې پیلوټ او شپږ تنه سپاره یې له ځان سره بیولي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې پاکستان د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې هیلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو دوی نه پوهیږي چې دا هماغه هیلیکوپټر ده او که بله. د دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د دې هیلیکوپټرې د سپرو د ازادېدو لپاره ټولې هڅې وکړي. د پاکستان پوځ هم تایید کړی چې یو هیلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې له پیښې سره مخ شوی. د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دا هیلیکوپټره د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته روانه وه چې په اسره کې نسکوره شوه. د پاکستان پوځ وایي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره اړیکه نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د الوتکې د سپرو د موندلو په برخه کې به همکاري وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د پوځ څو متقاعد افسران او یو روسي لارښود د دې هیلیکوپټرې له سپرو څخه دی چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 145 وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بل وخت ده. د هلمند د والي له دفتره په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوی د هلمند په نادالي او مارجي ولسوالیو کې د دولت 98 وسلوال مخالفان وشل شوی او د طالب کمانډان ګډ ملاغه والي په ګډون 55 وسلوال مخالفان ټپیان شوی دي. خبرپاڼه وایي چې وسلوال ته د مرګ شو بل په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وخت ده. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو د مرګ ژوبلې له ګاللو وروسته سیمې پرېښې دي او د دوی په وینا تېره شپه په چاینجر کې نښتې نه دي شوي. افغان چارواکو په دې عملیاتو کې د خپلې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو دوه ورځې مخکې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نادالي په چاینجر سیمه کې پر دولتي پوستو پراخ بریدونه پیل کړل چې پکې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر دې مخکې د خانشین ولسوالۍ او د نادالي په ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی وو. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قبله وایي طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو پوستو بریدونه پیل کړي چې جګړه تر اوسه دوام لري. د غور د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عظیمي وایي په دې بریدونو کې وسلوالو مخالفانو له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی، خو د وایي چې دولتي ځواکونه ته تر اوسه مرګ شو بل نه ده اوختي. خو د پسابن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې دغلته یو شمېر پوستې وسلوالو طالبانو د تیرې شپې په جګړه کې نیولې دي. د غور څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شوی چې په چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي هغه 3000 عراقي کلیوال نیولي وي چې د دې هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي پتی اخته وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ یا UNHCR ویلي د هویګه د ولسوالۍ د کورنۍ په څیر مخار کرکوک کې د خوندي ځای په لټه وتلې وي چې د پنجشنبې په ورځ د داعش د وسلوالې ډلې لخوا ونیول شوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دوی څخه 12 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي. دا پنځشنبه په ورځ د عراق د بشري حقوقو د څاري ویډلې د دې کورنۍ او بيزاي شو کډوالو شمیر 900 کسان خودلې او چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. د غیر حکومت د غیر حکومتي سازمان ویلي وو دا کډوال د داعش ته هغه 160 تن وسلوال لخوا نیول شوی چې د عراق د امنیتي ځواکونو د بریدو په وړاندې له ولسی خلکو څخه د بشري سپار پتوګا کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد الحسین په ایران کې د شلو کسانو اعدام ستره بی عدالتي بللې. د جمعې په ورځ الحسین په یو بیان کې ویل د اعدامونو پر هغه کسانو عملي شوي چې په پراخو او مبهمو جرمونو تورن شوي وو، او همدارنګه د تورنو کسانو لپاره د په وینا د منصفانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. له رپورټونو څرګندېږي چې په دې اونۍ کې په ایران کې اعدام شوي که ټول نوی نو یو زیات شمیرې کورد او سنی مسلمانان وو. چارواکو ویلي اعدام شوي کسان له کوردي سیمو وو او د توحید او جهاد له سختریزو ډلو سره یې تړاو درلود. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په تیر کال کې 900 کسان اعدام کړي. دا سازمان وایي له چین وروسته ایران په تیر کال کې د اعدامونو د شمیر له پلوه په نړۍ کې دویم ځای درلود. او د اولمپیک د دوبی د سیالیو یو دیرشم دور نن د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې په رسمي توګه پرانیستل کیږي. دا لوبي چې د لومړي ځل لپاره په لاتین امریکا کې ترسره کیږي دوه اونۍ به دوام وکړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تر 10,000 زیات لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه اخلي. کوسوو او جنوبي سوډان د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د لوبو ته لار مومي. اوس هم نجیبه زمان د هوا د حالاتو له اټکل سره
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم شدل سوی دی. د تودوخې لوړه درجه 24.9 آسمانیه اوریاز دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 آسمانیه اوریاز دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.1 آسمان شین اټکل سوی دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 آسمان ځای اوریاز دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.0 آسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 23.3 آسمان ځای اوریاز شدل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.2 آسمان اوریاز دی. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 22.2 آسمان ځای اوریاز دی.
دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د پاکستاني څرخې الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر کې د یوې پاکستاني هیلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش وایي چې پاکستاني هیلیکوپټرې د عصري ولسوالۍ په لکې سیمه کې چې خورا صاحب لوبوره د اضطراري ناسته کړې ده. ښاغلی رادمنش وایي که څه هم وړاندې کابل او اسلام آباد د افغانستان له فضايي حریم څخه د MA-12 پاکستاني هیلیکوپټرې د تیرېدو هوکړه کړې وه، خو له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا هماغه هیلیکوپټره ده او که نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم.
دی وای د پاکستان دولت د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې پاکستاني هیلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو له څېړنو وروسته به دا معلومه شي چې دا هماغه هیلیکوپټره ده او که نه. څېړنې روانې دي او تر بشپړېدو وروسته به دغه موضوع روښانه شي. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې یو پاکستاني هیلیکوپټره د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط شوې ده. دغه هیلیکوپټره د پاکستان له پنجاب ایالت څخه له شپږو عملو سره چې یو روسی و د روسیې پر لوتله چې د لوګر په عذرې کې اضطراري ناسته وکړه. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان به وایي چې د لوګر په نارام عذرې ولسوالۍ کې د دغه الوتکې اضطراري ناستې ډېرې پوښتنې پیدا کړې. سیاسي کارپوه عتیق الله مرخیل:
دا بالکل د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته شرم خبره ده چې بعدي سبان اروي سم یو مستقل او آزاد مملکت هست. په دې معلومیږي چې وخت چې حریمي هوایی دي موږ بل چا په لاس کې، بس سیاست هم موږ بل چا په لاس کې ده، بس مملکت هم بل چا په لاس کې ده.
دا چې په دې اړه به د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت نظر څه وي معلومه نه ده، خو یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې حکومت باید د افغانستان په فضايي حریم کې د پاکستان له مداخلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د پاکستاني څرخې الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل سوي چې د الوتکې عمله د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د لوګر والي لویان سلیم خان سالی نمې د امریکا په پل کې پوښتنه وکړه د نیول سوي سورلۍ د موندنې لپاره پلټنو تر اوسه څه نتیجه ورکړې.
وروستي جزئیات خو هماغه دي. تېره ورځ 10 بجې د حضر ولسوالۍ 4 کیلومتره کې د میټي په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنۍ ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله د هغه وسلوالو مخالفینو کیسې وروسته تیاره په راکټ باندې ویشت او تیارې ورخت. جزئیات هماغه دي، یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي د وسلوالو مخالفینو په لاس.
د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پرې پلټنې کوم ځای ته رسېدلې دي؟
بل دغه سیمه چې د مخکې ویل، یعنی 3 کیلومتره لرې ساحه ده د ولسوالۍ څخه، او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد سیمه تر ډېره حده پورې همدغه ځای ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر څو پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو، پورې زموږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورکه کړې.
یعنې تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او مونږ بېخي یقیني یو، ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان ملا شیرینه دغه اوس په الحال د شپږ تنه چې دي دا دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو فکر کوئ چې دا کسان به تر کرشې خواته اړول شوي وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په الحال لپاره د امنیت د زموږ د کوم معلومات دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه موږ ته وایي چې دا په ملا شیرین سره دي او ملا شیرین چې عمل ته پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د افغان حکومت اجازه ورکړي چې د الوتکې د افغانستان له خاورې تیرې شي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بل زموږ معلومات هم د غیر رسمي چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي، له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې هغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته به تشریح واځي. موږ معلومات په الحال دغه شپږتن چې دی د سوال په لاسکره چې ثابت شي چې د افغانستان حکومت ته ویل اجازه راغله ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی ګورپور چارواکو، هغه به ورسته معلومه شي.
ازره یو هغه ولسوالی څخه د بلوګر کې چې په ورستوي کې نام نه پکښې زیاته سوی ده. 13 اونۍ په دې ولسوالی کې د ماین په چاودنې کې 15 ملکیان وژل شو، لاغې نه ورسته مظاهره او څیر ارتباط خو بنل لري دغه د الوتکې د دې وشتل کېدو مسله د دې نه امنۍ سره.
بلې، زړه خبره تر هدا پورې را دوه مچ ازره ولسوالی په څه کې نام نشوي نام نشوي نه ده په دې ولسوالی کې، یعنی په دې موږ وخت کې دا ټول پیښ شوی چې یو همدا تیر ورځ سویلې هغه هم د وسلوال مخالفین لخوا چې هغه من چې د سړک غاړه باندې د پدر شو او موټر کې رابر انتظار جاري و کې مظاهره نه شو. مظاهره خبره خو ردو کوم مظاهره ده هغه نو ورسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چې په پیښه کې غفلت کړو دا کوم نزي پوسټ چې تاسو معلومات چې موږ هغه نظامی سرنواله ته وسپارل هغه کوم پوسټ مسولین چې کوم غفلت کړو او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم د غفلت کړی په دغه کې په دغه پوسټ د امنیتي مسول په باندې او نیاز لري ولسوالۍ زموږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتي وضع بیخ ده.
خو همدغه د همکاري په خاطر باندې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشت لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایي چې د ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې باندې دلته بل مثلا وخت دی ازرې ولسوالۍ ملار چې ورته ورغلې ده د بندي لارې او رښتیا هم مشکلات لري، خو دا موږ دغه څنګه حل لپاره موږ بل لار کې نه خاږي بعد لا ورته ورته راکړه، یعنی دغه لار اوس د لپاره
د لوګر د ولی ویان سلیم خان سالی و چې د لوګر ولایت پازر ولسوالی کې د یوې پاکستانی څرخیل وتکې د استراری ناستې پاړه خبري را سره کولې. دفاع وزارت وایي د دغه وتکې د ناستې پاړه څېړنې کوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي. ازادي او اوریدونکي او ځوان فکر
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هلی ومني. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په هیواد کې ځوانان د کارونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او د همدې بیروزګاری لامل ځوانان د خپل هیواد پر خودو ته اړ کیږي. په ډیرو سختو لارو اروپا ته د تګ د پاره سفرونه کوي چې تر اوسه په سلګونو افغانان یا په اوبو کې ډوب شوي یا هم په دشتو او ځنګلونو کې له تندې مړه شوي او یا هم د ځناورو خوراک شوي. په نننی ګردی میز کې موږ په کونړ کې د ځوانانو د شته ستونزو په اړه خبرې کوو. په ګردی میز کې را سره درې ځوانان، هر یو خیبر ډګر، فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. خیبر ډګر، لومړی پوښتنه تاسو ته راځي ده چې په کونړ کې په ځانګړي ډول ځوانان کوم ستونزې لري، څومره روزګارونه لري؟
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د تیرو څو کلونو پر مهال ځوانانو یو څه پرمختګ کړی دی، او هغه پرمختګونه چې دي په بیلابیلو برخو کې څرګند دي، کاغه د تعلیم په برخه کې دي، کاغه د مدني فعالیتونو په برخه کې دي، کاغه د دوی د راټولېدو او یووالي په برخه کې دي. خو له بده بخته چې د تیرو څونه دغه کلونه چې تیر شلو، لا هم د کونړ ځوانان د هیواد د نورو سیمو د ځوانانو په څیر د بیروزګارتیا څخه یا هم د کار د نشوالي څخه ځوريږي. او دا نه یوازې د کونړ د ځوانانو بلکې په مجموع کې د افغان حکومت پر وړاندې یو لوی ننګونه ده، یو ستره ننګونه ده چې دوی تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې حداقل په هر ولایت کې ځوانانو ته مناسب کارونه پیدا کړي. تاسو ګورئ په کونړ ولایت کې اوس موږ د خوانځیو ترڅنګ د نیمل وړو زده کړو، همدارس د لوړو زده کړو موسسې لرو، په هنتونونو لرو. دلته دغه ځوانان کال په کال باندې دوی فارغان لري، او دوی چې ټولنې ته فارغ کیږي وړاندې کیږي، د دوی ایوا ارزو او هیله دار چې دوی بیرته خپل ټولنې ته او خلکو ته کار وکړي. خو له بده بخته چې کار زمينه ورته نه ده برابر نشته کار، نو لا هم د کونړ ځوانان د کار د نشوالي څخه ځوريږي، او دوی ته هغه کارونه چې په کار دي تر اوسه پورې نه د حکومت لوري او نه هم د نړیوالي ټولنې لوري دوی ته برابر شي ودي، نو همدغه جدي سنځره چې کونړ ځوانان ورسره مخ دي.
من محمد ناصر ملنګزه، تاسو په دې اړه څومره معلومات لري چې څومره ځوانان په کار دي، یعنی روزګار لري، او څومره ځوانان بیروزګار دي، څومره ستونزې سره مخ دي؟
د افغانستان د ځوانانو د روزګار په اړه څومره خبرې وونکو، شاید زموږ ټول هیوادوال به خبر دي کم هیواد کې چې جګړې وي، نامنی وي، طبیعي ده چې هلته به د ځوانانو په وړاندې نه بلکې د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې ستونزې وي. دې کې شک نشته ده چې بیروزګاری هم د هیواد په کچه د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. زمونږ ګڼ ځوانان چې دي فکر کوم چې په کار دي، لکه نظام موجود دی د ملي اردو پولیسو کې ځوانان سوق شوي دي، د دې ترڅنګ د ملي پولیسو پولیسو کې ځوانان دي، په اداراتو کې ځوانان لرو، حتی په علمي او اکاډمیو کې ادارو کې ځوانان لرو. ډیر ځوانان جذب دي، کار کوي، هغه معاش اخلي، خو لا هم زمونږ ټولنه په بشپړه توګه د جګړې د ناخوالو نه ده خلاصه. په دې څنګ کې به یعنی کوو چې لکونو ځوانانو، ډیر ځوانان لرو چې په اصطلاح هغه بیروزګار دي، د کار زمینه ورته نشته دي. لومړی که کونړ ته راشو، د کونړ په کچه که زه ووایم، اول که دلته ځوانانو ته کار پیدا کیږي، عمده خبره دا ده چې باید کونړ دغه سیند چې دلته بهیږي، باید دلته پرې د برېښنا بندونه جوړ شوي وي، ځکه که زیربناو باندې کار ونه شي، نو هیڅ کله ځوانان دپاره د کار اسانتیا نه رامنځته کیږي. دلته ځوانان کومه فابریکه لري چې پستلا کومه فابریکه شته چې ځوانان پکې کار وکړي؟ یوازې او یوازې ځوانانو ته اوس د کار همدومره فرصت دی چې یا دوی روپۍ ولري، په بازار کې سوداګري وکړي، راکړه ورکړه وکړي، یا دا چې د ملي اردو لیکو ته لاړ شي، یا دا چې د پولیسو دغه ته لاړ شي. بل داسې څنګ کې داسې څه نشته دی چې پستلا ځوان دی پکې د کار دپاره زمینه پیدا کړي، یا د زمینه مساعده شي.
من لکه څنګه چې تا ویل چې ډېر ځوانان په اردو کې دي، ملي پولیسو کې دي، محلي پولیسو کې دي، موږ به ورځ قومندان سره ناست وم، نیم قومندان سره هغه وویل چې څلور پنځه ځوانان راځي د لیسانس سندونه ورسره دي، خو هغوی په نور ځینو کې کار نه دی پیدا کړی، او راته وایي چې په پولیسو کې مونیسي. خو متاسفانه چې زموږ د پولیسو تشکیل هم پوره دی، نه شو کولای چې په دغه کې داخل کړو. افکاري صاحب، تا ته څه معلومات دی په دغه اړه باندې چې په کونړ کې د ځوانانو حالات څنګه دی؟ بل مونږ چې څونه ګورو زمونږ په هیواد کې خلک تعلیم د دې لپاره کوي چې ضرور دي ماته دولت وظیفه پیدا کړي، یعنی په دولتي ارګانونو کې وظیفې واخلي، خو په نورې نړۍ کې بیا خپل خلک ځوانان ځان ته کاروبار برابر، یو وړوکی تجارت شروع کوي، یو څه کوي، خو زمونږ خلک چې دي ټول همدغه دولت ته سترګې پلاري، خو دولت وایي چې مونږ سره دومره امکانات نشته دی. ستا په نظر دا څنګه دی؟
دا رښتیا هم ده چې یو لړ ستونزې به یې، خو زه د ملنګزي صاحب سره په دې خبره موافق یم چې مونږ په داسې مرحله کې نه یو چې زمونږ ټول ځوانان او زمونږ ټوله ټولنه د هغه بدبختیو راوځي لکه چې کوم زمونږ او تاسې فکر کوو چې باید زمونږ ټول ځوانان چې دي هغوی ته د کار زمینه برابره شي. مونږ په پرمختللو هیوادونو کې ګورو چې هلته ځوانان ماستران دي، هلته ځوانان ډاکټران دي، ولې هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره؟ دلته خو بیا هم تر اوسه پورې په پټولنه کې داسې څوک نه وي پاتې چې هغې ته د کار زمینه نه وي برابره چې هغه د ماسټري او یا د ډاکټري یوازې لیسانسه موږ ستونزه لرو. دا حقیقت ده چې زه په دې بازار کې په اسدآباد ښار کې به درته زه په نوم مالکان وښیم چې هغه د لیسانس په کچه به خو نمرو باندې پارغه شوي دي، بریلي شوي دي، خو تر اوسه پورې هغې په بازار کې پرېړه باندې توکي خرڅوي. دا باید موږ د ځان دپاره شرم او آر ونه ګڼو. ولې زموږ ځوانان چې د دې ځګنې نه اروپا ته ځي او یا امریکا ته ځي، هغوی خو داسې نه دي چې هلته د مامورین مقرریږي، هلته د په ادارو کې رئیسان مقرریږي، هلته د امیرین مقرریږي. ولې هغوی هم هلته دغه کارونو ته چې دلته زموږ په ټولنه کې هغې په دغه کار باندې شرمیږي او هلته هغې هغه کار ته اوږه ورکوي. نو زما غوښتنه او زما دغه د ځوانانو نه دا ده چې دوی د مایوسه کېږم نه، موږ د هغه زموږ دولت چې دی دغه پړاوونو نه لا نه دی راوتلی. ولې اوس زموږ امیدونه شته دی؟ ځکه چې اوس زموږ په هغه زیربنایي پروژو باندې کار روان دی چې موږ او تاسې وینو چې دا قراردادونه لاسلیک کېږي، او موږ په دې باندې خوشبینه یو چې د دغه پروژو سره به زموږ هیواد پرمختللی کېږي او زموږ ځوانانو ته به د کار زمینه برابرېږي. لکه څنګه چې ملنګزي صاحب د دې یادونه وکړله چې زموږ په ملک کې اوسه پورې یوه کارخانه نشته، زموږ ځوانان په چش کې جذب شي. په هره وړه کارخانه یو کو لویه کارخانه په هغه کې په سلګونو ځوانان چې دی هغوی ته د کار زمینه برابرېږي. اوسه پورې لا موږ دغه ته نیو مرحلې ته نیو رسیدلي چې زموږ ځوانانو ته د دغسې لویې پروژې جوړې شي او په هغې کې د دغه وشي نظامي قطاعاتو ته د ځوانانو ورتګ او بیا د تعلیم یافته او لیسانسه ځوانانو ورتګ دا زموږ نظامي ځواکونه چې دي، زموږ نظامي قطاعات چې دي، هغه هم پیاوړي کوي. زموږ د هغوی نه غوښتنه دا ده چې ولې په هغه قطاعاتو کې د دوی ته اړتیا لیدل کېږي او هلته د دوی دپاره مناسب بستونه شته دی، باید دوی هلته دغه د ځان دپاره عار ونه ګڼي چې یاره ما ته وظیفه نه میلاویږي یا ما ته کار نه میلاویږي. دغه هم د دې ملک خدمت دی او باید په دغه لیکو کې ځانونه سوخ کړي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه دغه پروګرام اوري او نن موږ په دې باندې غږیږو چې ځوانان په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې څومره ستونزو سره مخ دي. خبر ډګر په نورې نړۍ کې که موږ وګورو، سرمایه‌دار مالدار خلک فابریکې جوړوي، ځوانانو خلکو ته د کاروبار زمینه برابروي، په افغانستان کې دغسې څه شته؟
انوري صاحب، زه دا مسله نه رد کوم چې په افغانستان کې داسې پانګوال یا داسې سرمایه‌دار وګړي دي نه وي چې هغه دې یا فابریکې جوړونې کې یا د خپل داسې یو کاروبار جوړ کړي چې نور خلک د ځان سره په روزګار کې. خو دا هم نشم ویلی چې واقعي چې دا مسایل ټول په ټول افغانستان کې شته. موږ د کونړ ولایت په اړه باندې خبره کوو، یعنی په کونړ ولایت کې څوک داسې نشي ثابتولی چې دلته د داسې یو پانګوال وجود ولري چې هغې د داسې یو کاروبار شروع کړی وي چې نور خلک هغه چې بیروزګاره دي یا کار نه لري هغه له ځان سره مصروفه کړي په کار باندې. د نورې نړۍ خبره موږ نه کوو، موږ یوازې په افغانستان باندې او بیا په کونړ کې په دې مسایلو باندې غږیږو. تاسو ګورې انوري صاحب، زه در سره دا منم چې زمنګ افغان امنیتي ځواکونه د دې لیکي هم باید پیاوړي شي او همدغه ځوانان دي چې ورزی هلته جذبیږي پکې، خو هغومره هغوی هم د استخدام وړتیا نه لري. تاسو مخکې یاده کړله چې لیسانسه ځوانان وو چې امنیه قومندانۍ ته ورغلي وو او هلته خپل هغه عرض وړاندې کړی وو چې غواړي چې له دوی سره په لاس په کار شي یا پولیس شي یا په دغه برخه کې کار وکړي. دا هم نشي کېدلی چې ټول ځوانان چې یا د پوهنتونونو نه فارغېږي یا هغه ځوانان دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي چې ټول دې راشي دي، د هغو هغه شمېر معلوم دی او د همغه شمېر نه اخوا ته کار نشي کېدلی. اوس مسله اساسی دا ده چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو پر مهال باندې په میلیارډونو امریکایي ډالر د نړیوالو لورې د افغانستان سره مرسته وشوله، د افغان حکومت سره مرسته وشوله، په ټولو برخو کې د پانډولیز ډول باندې کار وشي. تاسو وګورئ په افغانستان کې کومه چیرته دا پرتله کوو، یو به په اسمان کې وي او یو به د ځمکې لاندې وي. حتی حالات دغه حد رسیدلی دي، یو څو د شمیر کسان دي، د ګوتو په شمیر کسان دي چې هغوی په دغه کلونو کې هغوی مالدار هم شول، پانګوال هم شول، هغې پیسې هم پیدا کړلې، کاروبار هم شته. دا نور خلک ټول اوس وګوري د حکومت له لورې چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې، د ملي پیوستون په چوکاټ کې چې کوم پروګرامونه کېږي یا نور کوم پرمختیایي کارونه چې کېږي، هغه په عارضي ډول دی یا د لسو ورځو لپاره یا د پنځلسو ورځو لپاره هغوی ته هغه پروژې ورکړل شي او خلک پکې لاس په کار شي یا مصروفه شي چې هغوی هغه لس پنځلس ورځې د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړي. نور حیرانې چې څه وکړي. اوس وګورئ زموږ امنیتي حالات هم دې ته جوړ نه دي چې پنګوال د زړه خکی او را دي شي دلته پنګونه و کی یاد په دس یو غټ کاروبار باندې پیسې مصرف کی اقیو سره ام ویره د اندېخنه ده چې امنیت بڅنګ کیږي امنیتی حالات بڅنګ کیږي خو منګه نه هیل کیګو هم نه زیات د سوس پزوانانو کې د روحیه را پیدا شوی دی چې هغه پر رضاکار ډول باندې ما مخ یاد کړل په سر کې په خپل خبرو کې چې وزلت ځوانان منسجم شي وي دي او هغه ټولنې لري مدني فعالیتونه کوي او حد اقل هغه د خپل غږ پورته کول شي چې دا سمه خبره ده چې ټول ملامتیا په حکومت باندې نه ورچول کیږي خو ولې حکومت مسؤل دی چې باید خپل وګړو ته د هوسا ژوند د تامینولو یا د برابرولو په برخه کې هغه خدمت وکړي حکومت او نظام د همدې لپاره یي چې خلک په آرام ډول باندې ژوند وکړي او ښه ژوند ولري ښه ژوند همدا دی چې زمونږ د خلکو لپاره کچیرته لګ تر لګه د هغه د ورځنی عاید کچه دومره شي چې د هغه د کورنۍ ستونزې ور باندې حل شي نو زه فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې دی یا زمونږ په هیواد کې دی بیا د جنگ جګړې یا نامنی یا د ځوانانو تیښتې په دغه کچه باندې چې اوس موږ ګورو د کونړ نه چې په څومره شمیر کې یا په څومره د تعداد کې چې د دې ځوانان خلک خارجي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته ځي هغه خود دی لپاره نه ځي چې په خارجي هیوادونو کې دوی ته ضرورت دی ورادې شي دغه سیستم دی پیوړی کی بلکې دوی کأل ته ځي نو د ټول نه غټ او اساسي کار دا دی چې هغه الته ځان لپاره کار پیدا کوي ولته د زمينه برابر د سٹورونه دی فابریکی دی نور کارونه دی هغه ولته کارونه کول شي کچیرته د زمک په ملک وینو دا سونه به وز دا شیا نشته ری انوري صاحب
اوس ډګر صاحب هلته لکه څنګه چې افکاری صاحب هلته زمون خلک ډیر سخت کارونه کوي چې کم کارونه هغه دا هیوادونو خلک نه کوي هغه مونږ ته سپارل کیږي ولې چې دونه سخت کارونه هلته کوي دومره مشکلات او غالي لس دولس لکه روپۍ پلار مصرف په اغلو په باندې ول د خپل وطن کې کار نه کوي
انوري صاحب دا مسائل یو طرف ته حتی دوی د خپل ژوند سره لوبي کوي
بالکل
د خپل سر په بدله باندې دوی زی خارجي هیوادونو ته تاسو ګوري دا یو ډیر غټ مجبوریت دی یو څوک دغه کار ته اړکیږي او دغه غم دی کله سخت کارونو خبرې نو په افغانستان کې چې خلکو څومره سخت کارونو ته غاړه ورکړي دی یا ورکوي نو د دین نور سخت کارونه نشته تاسو ګوري چې یو په کونړ کې وس دسه خلک شته چې هغه کار نه لري غره ته زی او د غره نه لرګي راکته کوي نو دا څو غره دا څومره سخت کار دی یا په غره کې کار کوي یا په نورو ثقيلو سختو ځایونو کې کار کوي تاسو غره په دې گاونډي ولایتونو کې دلته په کونړ کې دا شهر نشته ورو ورو وړ ماشومان دي د خختو په بټیو کې کار کوي هغه مجبور دي چې کار وکړي او ځان ته یو مړی حلال روزي پیدا کړي تر څو پر خپل کورنۍ په وساتي یعنی په افغانستان کې او بیا خصوصا په کونړ کې خلک دغه سخت کارونه کوي که چیرته ورته دا زمينه برابر
دي محمد ناصر ملنګزی محکمه د خیبر ډګر نن د پښتنو کړل شي د سی افغانان شته چې هغه سره لز دول اسله ک څوار لس لک روپۍ شته دي پیدا کولې شي خو په دغه باندې د ډیرو مشکلاتو غاللو سره بهرنیو هیوادون ته زی اروپا ته زی ځنې پسندونو بهرونو کې ډوب شو ځنې په دشتو او زنګلونو کې د تندو لامل مړو شو یا د زناورو د خوراک شو ولی په دغه روپو باندې چې دوی دلته لري په همدغه خپل وطن کې ولی کار نه شروع کړي
نوری صاحب مننه تاسو ډیر ټکی ته اشاره وکړه ګوره تاسو د نور هیوادونو سره خپل هیواد پرتل کړئ هر ژوند چې دا په واقعي توګه باندې د خدای تعالی یو ستر نعمت دی څنګه چې الله فوق انسانان ته ژوند ورکړی دی همدغه شان انسانان د ښه ژوند د ښه راحت او په اصطلاح د ښه فکر د ترلاسه کولو وخت لپاره هڅې کوي ګوره په افغانستان کې زمونږ د ځوانانو بدبختي یا په اصطلاح زمونږ د ټولنې بدبختي دا یوازې جنگ دی نه امنی ده هیڅوک پیسې هم څوک لري او دلته ښه فدي فکر چې په اصطلاح پیسې لرم په خپل وطن کې کاروبار کولی شم خو د لوشي وجه د یو شی له وجه دوی زړه نه ښه کوي هغه یوازې نامني مانا دا ځان په دې ټولنه کې مسؤول نه احساسوي او دا یو حقیقت هم دی تاسو وګورئ زمونږ د هیواد څلور دېرش ولایتونه وګورئ چې په دې کې موږ او تاسو هر وخت د دې شهیدانو چې چېرته ځانمرګې برید کېږي چېرته جګړه کېږي کله داسې ویل کېږي چې یو ولسوالۍ سقوط وکړو کله ویل کېږي چې بېرته ونیول شوله یعنې دغه هغه تشویشونه دي که ځوانان یا زمونږ نور خلک د دې ټولنې پیسې که هم لري د دې لیوالتیا نه پیدا کړي چې دوی د خپل وطن کې کاروبار وکړي د خپل هیواد نه تک یوازې یو بیروزګاري ده او دویم زمونږ دغه ځوانان یا دغه څوک چې په اصطلاح خارجي بهرنیو هیوادونو ته ځي صرف د سکون او آرام په خاطر ځي معنا ده دا چې زه به یو څه ښه وخت په اصطلاح تېر کړم او دې کې شکم نشته چې نسبتا زمونږ د هیواد هغه هیوادونه چې پستلا اروپایي هیوادونه دي هلته یو څه په نسبي ډول باندې پستلا پسلو کې یعنی 90% هلته امنیت تامین دی، د خلکو ژوند تامین دی او د ژوند سهولتونه شته دي. نو دغه ځوانان چې پیسې لري دغه یو ستره موخه چې دغه سره د دې چې 12 لک روپۍ مصرفوي پستلا خارج ته ځي، یو ستر هدف دی چې دی د یو آرام او سوکاله ژوند خوون شي. عقلا دا خو نورې چې پستلا یو ځای کې به د ځانمرګې بریس کار شوم، یو ځای کې به په مرمۍ ولګېږم. یعنې دغه
دغه مشکلات پیدا شوي دي. دا د جرمني کې وګوره، فرانسه کې وګوره، امریکا کې وګوره، چې کوم د امن ښارونه وو هغه کې هم اوس دغه ځانمرګي پیدا شو، یو بل باندې حمله شروع کیږي. نو خپله چې ولس او ځوانان حکومت سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، یوازې حکومت خو هم نشي کولی.
نور صاحب دا سمه ده، لکه تاسو چې ویل په اروپایي یا په اروپا او یا نورو مملکتونو کې چې کومې پیښې رامنځته کېږي، د افغانستان د ځینو مسایلو او پیښو په اړه هغه ډېرې کوچنۍ وي. یو بل دا ده چې زموږ یوه سلسله د جګړې لرو، هغه دا ده 40 کاله په دې ملک باندې جګړه ده. او که اروپا کې را پیښېږي، خو چېرته یا د چاقو بوري دي او یا چېرته د تومانچې بوري دي او 4-5 کسانو د وژنې مر ژوبلې خبره کوي. یعنې هغه بله ورځ تاسو وګورئ چې کوم هېواد چې په سره هغه لارې برید پکې ترسره شي، 2 کسان یې ووژل. خو ګورئ موږ په کابل کې دغه دوه درې ورځې مخکې دغه د مازنګ په پیښه کې تاسو وګورئ چې دی او د بشري ناورین سره زموږ هیواد مخامخ شو. یعنې دغه لوی داسې پیښې دي چې هېڅکله ځینې ځوانان او زموږ ځینې خلک د دې زغم نه لري چې نور دغه حالات په اصطلاح وزغمي. یعنې دا پیښې د نورو هیوادونو د پیښو سره نه شو پرتله کولی. په هر صورت ما بیا هم وویل که زموږ په وطن کې خدای پاک چېرته سوله راولي، جګړې له منځه لاړې شي، د دې وطن په زیربناوو باندې کار وشي، فابریکې شي، په اصطلاح برق نه خلک برخمن شي. یعنې هر ځوان په دې توانېږي چې ځان دپاره داسې یو کاروبار وګوري چې په اصطلاح ځکه برق به وي، په اصطلاح د ده دپاره به هغه برق د دې جوګه وي چې یو کوچنۍ فابریکه وچلي، یو ماشین وچلي. خو کله که دغه کار په جنریټر کوي، نو تاسو فکر وکړئ ما ونه به ګټي چې هغه به بېرته تیل مصرفوي.
ډېره مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. زموږ میلمنو تر دې دمه په دې خبرې وکړلې چې دلته د کاروبار نشته دی، همدارنګه افغان سوداګرو ته هم دا زمینه نه ده برابره چې دلته فابریکې جوړې کې، ځکه امنیتي ستونزې دي او ځکه نور ځوانان چې دي هغه بهرنیو هیوادونو ته د تګ دپاره زړهخه کوي. افکاري صاحب، اوس دې ته راځو چې څه کول افغان حکومت ته پکار دي، ځوانانو ته څه پکول پکار دي، او همدارنګه ملي سوداګرو ته څه کول پکار دي چې دغه د افغانستان نه د ځوانانو د فرار مخه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه انوري صاحب. اول خو زمونږ د دولت دا مسؤلیت دی چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. دا د هغوی فرض دي چې باید هغه د خپلو ځوانانو د ژوند خیال وساتي. دویم رازو دا ته چې مونږ او تاسو ویو چې ځوانان چې دي په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. زه د دې دواړو ورونو سره چې د بحث کې را سره میلمانه دي، د دوی سره د دوی د نظر موافق نه یم. وجه دا ده چې دا کو هر ځوان دا فکر ولري چې یاره زه د دې ځګنې نه خارج ته زما خپل ژوند جوړوم او زما ژوند دلته تباه کوي، نو دا ښه فکر نه دی. ځکه ځوانان هر څه کولی شي، زمونږ دا ټولنه چې دام د دې جنگ نه او د دې وور نه او د دې بدبختۍ نه راایستلی شي. ځوانان باید په دې خپل هیواد کې او په دې خپل ملک کې او په دې خپل خاوره کې لاس په کار شي، مدني ټولنې جوړې کی، دلته فرهنګي ټولنې جوړې کی، د ځوانانو حرکتونه پیل کی او د دې لارې نه من او زمنګ د ملک ته دی بدبختی نه راوباسي. کو دا یوازې خپل سرمایه دلته د دې لپاره بندي چې زلار شم خارج کې ارڅ چې حالت کوم، خو زما جون چې دی دا به مسؤونی. دلته زما جون بدلته په خطر کې نه، زه افغان نه، زما بچیان دي دلته، کونډي دي، یتیمانان دي. باید مونږ او تاسو ځوانان چې دي دا یو ملي فکر وکړي، یو ملي احساس وکړي، او د دې لپاره چې زه دا دونه تعلیم او مکمه دونه سرمایه پیدا کوم او دا د دې لپاره بنده کوم چې یوازې خپل جون الته مسؤون کوم. تو کو ال تخپل جون مسون کې دلته بدستا در نور د کورنۍ فاتح غړي د خپل خپلوان ده بس کوي. نو زما د ځوانانو نه غوښتنه ده چې هغه باید په دې خپل هیواد کې او په دې خپل خاوره کې په دې باندې فکر وکړي چې څنګه مونږ د خپل ټولنه د دې بدبختۍ نه راوژغورو. او زما د ملي سوداګرو نم دا غوښتنه ده، دوی کو په نورو هیوادونو کې سرمایه کوي، کو دلته کوي، نو دوی باید په د افغانستان د فارا په دسی یو بنیادی پروژو باندې کار وکړي او دلته یو دسی سرمایه گذاری وکړي چې دا غي سره زمونږ ځوانان چې دی هغه د دې بدبختۍ نه راوژغورل شي. مونږ تاسو یینو زمونږ هیواد کې دسی سرمایه داران شته چې هغه کولای شي چې دلته هر څه وکړي، خو دولت هم د هغوی د امنیت خیال وساتي او د هغوی هغه سرمایه چې ده هغه چې دلته سرمایه گذاري کوي باید هغه خوندي وساتلی شي. نو دلته به په دې باندې نه یوازې د هیواد سرمایه داران بلکې د بهرنیو هیوادونو سرمایه داران به هم په دې باندې اړ شي چې دلته کارخانې جوړې کړي، فابریکې جوړې کړي او همدارنګه لوی لوی پروژې ترسره کړي، او د هغې سره به زموږ د ملک چې دی د بدبختیو نه به وژغورل شي او یو قوي او پیاوړي اقتصاد خاوندان به شو، او نو د دې سره به زموږ ټولنه د پرمختګ په لور باندې یونو کې.
تاسو خیبر ډګر ستا په نظر باندې ځوانان ته څه کول پکار دي، همدارنګه سوداګرو ته او حکومت ته چې افغانستان دغسې حالاتو نه وویستل شي او ځوانان ته کاروبار پیدا شي؟
انوري صاحب، زموږ په دې هیواد کې د بادارۍ داسې یو ناولی سیستم روان دی چې دا مسله یې ډېره جړ کړې ده. په دې معنی باندې ما مخکې یاده کړله چې دلته اوس یو څه اشخاص دي، یو څه کسان دي چې ټولو مسایلو ګټه هغوی ته ور ورسېدله، آسمان ته یې پورته کړي دي. که چیرته دوی یا په مجموع کې دا حکومت د دغه انحصار نه راووځي او خپل ولس ته او خپلې ټولنې ته پام ور واړي، نو ستونزې حل کیږي. اوس دوی په دې ویره کې دي که چیرته دغه مسایل مونږ په رښتینې معنا د زړه نه چې څه رقم هغسې مسؤلیت ورسپارل کیږي چې مسؤلیت مې در سپارلی دی خو سر ته ورسوه که نه، هغوی په دې ویره کې دي که چیرته دغه مسؤلیتونه مونږ داسې سره وویشو او رښتینی معنا باندې په دې ټولنه کې کار وشي او خلک په خپلو پښو باندې ودرېږي، نو بیا خو دا ویره موجوده ده چې افکاری به پکې مالدار شي، افکاری ژوند به ښه شي، یا د خیبر ډګر ژوند به ښه شي، د انوري ژوند به ښه شي. ګورې دوی په لوی لاس باندې نه غواړي چې دا کارونه وشي. په هر حال باندې په کار دا ده چې هغه مسؤلیتونه چې مونږ د دې نظام مسؤلینو ته ورسپارلي دي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، هغوی دي د څښتن تعالی د رضا لپاره دغه خپل مسؤلیت په سم ډول باندې درک کړي. هغوی دي افکاری صاحب زدر تداوی ما چې هغوی دي دا فکر وکړي چې په دې وطن کې کونډه موسیږي، په دې وطن کې یتیم موسیږي، په دې وطن کې ځوان موسیږي، په دې کې سپینګیری موسیږي، زنانه موسیږي، داسې خلک موسیږي چې د کورنۍ ډیر غړي د دې خاورې د ساتلو لپاره قرباني کړي دي. هغوی دي دا فکر وکړي کنه خیبر څنګه وکړي، دا فکر افکاری څنګه وکړي. موږ سره خدا ملي فکر را سره ده، مونږ خدا وایو چې زمونږ ټولنه او زمونږ خاوره او زمونږ هیواد
د چا لاس کې چې سدي هغه سره د خوې دي وشته.
تاسو وګورئ همدغه سیستم چې مونږ لرو، نورې صاحب اوس خدا د واتس اپ په غونډه کې مونږ سره د 2000 کال پورې مونږ سره د 40 میلیارد امریکایي ډالر ژمنه شوې ده. ګوري دا ډېرې زیاتې پیسې دي، که دا پیسې په صحیح سیستم او په صحیح نظم او ډیسپلین باندې ونه لګول شي، خیبر ډګر به په دې کې څه وکړي، افکاری به په دې کې څه وکړي. هغه چا سره چې مسؤلیتونه دي هغوی دي باید دې ته پام وکړي. اوس مونږ په دې باوري او هیله مند یو چې د ځوانانو د تعلیم او د سواد کچه چې ده دا لوړه شوې ده، د ځوانانو سره فکر پیدا شوی ده، هغوی خپلې هلې ځلې کوي. اوس مسله ټوله د سر نه زموږ ته خرابه را روانه ده. زما هیله داره چې حکومت د خپل مسؤلیتونه په سم ډول باندې وپیژني او په سم ډول باندې دې ترسره کړي، نو انشاءالله په هیواد کې بشته ستونزې پای مومي او ځوانانو سره یو ملي فکر ورسره شوی دی او دوی هم د خپل وطن ارامي او هوساینه غواړي، او موږ هم په همدې تمه یو چې په افغانستان کې د ټول نړیوال سوله راشي، امنیت دې راشي، نو نور کارونه په خپل باندې سمېږي.
ډېر مننه ستاسو د درې واړو نه او همدارنګه د درنو اورېدونکو نه چې تر دې نه مونږ سره پاتې شو.
مننه روښه.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوره نکولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره شراغلاست وایم. د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي، او په دې هکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پیښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لمړی د هلمند د شاریانو پیغامونه واورو چې ورسته به بیا د نور اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په اکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فارغ کې مرور پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنگ شروع دی داسې بدرانه جنگ شروع دی وروره چې بیا هر بدرانه جنگ شروع دی پر شار پر سکوت خلق بیریږي ډېر خلق په بیره کې دي او وروره دا مړي ستړی شه پخوانو راسه چې څه برکه وکړي دا مړي روانې ده ولسوالۍ بیرکې امنو داسې دا مړي روانې دي وروره
السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلابیس د سیمه څخه جنگ درته واری دي مربوط لشکرګه ورور زموش په هلمند کې داسې دی داسې مړي داسې جنگونه داسې دی ورور شدا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کلابیس نمیږي خدای د پاره د هلمند د پڅتاسي د ورپول شرواخ په هله دار شتاسي ور او هلمند څه شکر راکته نو کې هلمند یو ټوټه ټوټه کې هلمند داسې کې چې لټي لټي کې و سلام تاسو د پام په هله د ورپور شروع او څه د خدای په امان.
سلام علیکم. کوم ګران افغانانو په هلمند کې هر ورځ په پنځه تیر خپل ژوند د لاس اور کوي لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولس نه لکه قوم چې راځي هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیدي راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمیز د پټکه کېدو د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ور ودانګو نه ښه ښه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. دغه اشرف غنی کاکو ته دغه وایم چې تا د هلمند د پام وتر دي کې یا په خرڅ کړی دي تر هغه دغه اردو پولیس ټوله ماشره دي درغه زمانی پر جنگ نشته درغه زمانی پر عملیات نه کی چاغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه چم دی دا جای وری لکه کوم په واته نه دی کوم په واته دی دا واځي د دغه مجلس کې برته ونیسي دا درای چرای مو کولې مو د کورونه سره وتلای وای واسي رای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کم خلګ یاست د خدای بیره نشته الا کوم چې دغه زما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یو وای د خدای په امان.
بلے السلام علیکم. آزادی خدی اصول اور بالکل اوکار قبول کی تعلیم اور درمانی ہدایت پڑھائی گئی جان پہل کلاس رہیں گے زار دی جنگ دی سکان دی سڑی مخصوص پھر بھی
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹھولا اردن کا کرتا ہوں محمد پاکستان میں رو په دالي مې پالې کې دا چې څنګه شروع دی چې څنګه له کوم ځای شروع دی نو زموږ دا غو پور چارو کې ته له دې چې یا دی وری لکه یا دی ونی چې دا وسم د دالي ول صالح سیما د چانجر ټوله مکمل د طالبان په لاس کې صرف د دالي ول صالح کې د دولت ځکونه دی او څار څار طالبان پر غزیدلې دي چې خو ته نشله بل دی خو ته پټش کې یو کارګاه ده یو کنډکټ دی دام ټول طالبان مشره کړی دی نسله ما د دولت پور چا وخت لایل دی چې نور دی من و ولسته د درواغ ډار نه ورکی نور دی من ولسته نه وای چې یا مونږ کې د سی رادیو ته ځنګوي وای دی من ولسوالي نیولې ده یا دی من په ولسوالي کې څنګه نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او کې کې دمر چرګان لا په من ولادت نه دالي پولیس علي خلل سي د کمر وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې په خو کې خوښته سول ته نه منځ کې نه ودی دي نه زما د رسمي تغلاي دي چې زما پیغام دي نشر کی په ژوند دې مړ نه شر کی هله می دا او زه وسم دا ولاره مده جنگ په صحیح کې ما وسن چلن نه لیکټر د افغان ځکه لیکټر ګرځي په سر باندې او الیکوپټر داسې لیکټر دی د ناتو ځکه لیکټر نه ځات په ویل کې هدف نه شته د ملک کسان کورونه ولي او په دې خو په داسې ملکانم دي چې دا سړي دي زما دا یې دا چې یادې ونیسي یادې ورنکه نو د نومو او لسته دعا او دا نور کې بس دا مې نه ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لیکوم والسلام رادیو زنده‌باد ته ځي.
قدرمن اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د اورستیو نه امنیتو په حق لمو را لېږیو او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به وور چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکه پترس کې کړی دی.
وسلوال مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوی نقطې کې په هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکلابات او چای میرزا د نساهره دي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخاوني ول شي اثر وسنه صحیح ته تللې دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات ترڅنګي هوایي قطعات هم شامل دي چې په غوځر کې په ډېر دقت سره وسلوار مخالفینو مخه ونیسي ترسوم د محل خلکو ته
په توان وانه وي ځواک په دې سیمه کې په کافي اندازه افغان ځواکونه شته او کته صوبه له مرکز نه هم راسته وغوړی.
بلې حق کوستنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافي اندازه دی او د دوی ته لا کوي لپاره موږ دی ولایت په کچه کې نور کوستنه چې نوی کوستنه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور د سکتات هغه باندې صحیح ته داخل شوې دي چې وضعیت تر ډیره پیته پورې قابو کړی دی او تحقیق مدیریت شوی.
طالبان د دولتي حکومت صحیح ته څومره نږدې شوې دي؟
کومه صحه چې تقریبا د وسلو مخالفینو په بریډ کړی دی شپږونه تر اووه کیلومتره پورې دی او ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلو مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه کړی دي چې یو نقطه تقریبا په څلورو نه پیځو او بل ته وو کیلومتر پورې څه زده لري د ولسوالۍ خو د دې لپاره هم د کافي اندازه دم غړی څه دوی مخنی ول شوې ده.
دا و د هلمند والی د ویان عمر ځواک څرګندونی او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لري زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګانې ایجاد کړې دي راغلي دي په ناڅه د ګرمسیل د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د مزه د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګانې ایجاد
کړي. څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیسو ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده تر دې پوستو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابلې په خپله رامنډه کړې ده د ابلې رامنډه کړې ده نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستي راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنې د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلي دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید تصلاح دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خو څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګه پوری راورسید
زریشته هم په دغه یو حالت سیلمن تولارم لکه دا اوس سیلمن به اوس سکوت کیو سباب کی ولی کله چې زولارم د خپل ولست د موکو په زور باندې ډیر ژر دا جنگ ما ډیر سور کړ دلته یو ضرورت وو چې باید سالم حکومتداری ته لار خلاص شوی وای شو مدیریت ته لار خلاص شوی وای هغه مشکل چې زو ورغلم چې ایجاد شوی وو د مدیریت په ځاب په نتیجه کې ایجاد شوی وو نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور ځانه کتاسي غواړي چې دایمي د هلمند مشکل حل کړي تاسو باید په هلمند کې د شی حکومتداری لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړي که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ وترپ جوړ کړي. وخت چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروانه څه جوړ دی بلا یوه دغه خبره مې سره یاداشت کړئ. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په سراحت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
گران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستی پیښو په حق له د شاغلی عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نور هوغو پیغامو ته غوږ نیسو چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښی دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمت زابل ولایت ناستو را پته واس کې زما د لوړپو چواکو ته زه ورسوي چې زموږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب خلک دي، نو نشي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید ثنا او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید لا د زابل د ولایت میزانی له ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. ورور از موږ د لوړپو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزانی له ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړپو چارواکو پورې ورسوئ، تاسو څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونی کې هیله تاسو ته د غوډي رادیو ټول درناوی دم کو کار کوم کو توان کوم قسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پیړم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لوی لارې خرابواله دی. دغه لار دومره خراب شوی چې اوس موټرونه تګ راتګ ور باندې سنمن دا او قریب هر ورځ تر کی پیښه واده سات لرو. له مرکز حکومت څخه مو جدي توجه هیله ده چې دې ترڅ کې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ پیغام رسول واړو له تاسو مه هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالې پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي دا تصویرونه خپره شوي دي. تاسو کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطح په زیاته اندازه سره کمه شوې ده.
نو زما د ورکو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د بندو د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي په ډېره کمه بودی جه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نپه به انشاءالله و ډېرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس پیالان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي، څانو او برمو اوبه ډېره ډېرې کښې کړي دي. نو هېڅوک نه شي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات منندوی یو. د ازادي راډیو کارکوونکو وسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هنه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز اسلام‌آباد څخه. څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت کړومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرشمه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کړومۍ کښې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو مونږ چې مونږ ته ټول پوره را نه کړو مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نه وایي د دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو د دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکرۍ ته تللي وو دغه معاشي وو. نو باید دغه تپوس باید وشي. مننه ښه اورېدونکي ولرئ.
علی السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ سره بایریکس کښې یم. زه ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی، هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی، زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بې ځای شوي دي، هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي موږ تر څو موږ خپلو کورو ته لاړ شو. زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم، زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. دا چې د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده، مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اشق الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کښې یم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جګپوړي خلک دي دغه دارې صحیح خلک تکړه خلک پخواني سې منصبان وظیفو باندې وګماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هېڅ په آګاه نه دی، نه په وظیفه باندې آګاه دی، نه د وطن پرستۍ باندې آګاه دی، نه په کلتور په عناناتو باندې آګاه دی، یوه ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې د په دغه اداره کښې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده، عوام خلک کوزوي، دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کښې کړي ترخي دي اخېستی هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزوي او هېڅ څوک د چا غږ نه اوري. هم چې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده او زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضرور اعلان شي چې د دغه لارې غم دې وخوري، توجه دې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم، دا د ولسوالۍ نه غږېږم. مونږ خواهش غواړو چې د حضرې ولسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم را ځي ورو وره دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې بېرته دا سره کوم میاشت کې کېږي چې شروع ده دا نازنامه وتښتېدل. تا داسې خلک شته چې لس کا کابل مې راته نه دی تللې وروره. مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ولې نه را پخږي، ولې نه را وځي. دلته کوینټ تیمان بنات د بسرو سرګو جاري اتره کنل د پلی کابل تنش پلینګار تنش پلی لاس کاتی رڅښت تنش پلی مونږه دا ډیر خایز وړو تر تکنه تو په نوم یو درې پوسټې جوړ کړې چار ګو کاي ولو ټه کاګرا وګنور امنیت نه س کابل پور ټونه راز نامه تفضل مدا غټا شکایت کو ام شرانی با بهانه او سلام
سلام علیکم زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغه کې د کلی ته تاسو ته زامات تر کوم وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي دغه موږ ډېر په عذابوي هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام
قدرمن دوستان دا ودنن روزی هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړه شوی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه ستونزې او وړاندیزونه د اړوند چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي او د هغه د لمنځوړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله خدای پامه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.